فراونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو نوې پړاو پیلوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د قطر د نننۍ غونډې او د غراس د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د راتلونکو او لسمشري انتخاباتو لپاره پر چمتووالي ریپورتونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ پنځمه ده زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټر پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانۍ د ده په وینا د بهرنیو بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نور ته د زیان نه رسیدل مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخو کې صلاح او مشورې کړې وې، خو وروسته پریکړه ته لا نه دي رسیدلې. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امریکایي پلاوی سره به دا ځل د دوی یو څوارلس کسیز پلاوی چې د ملا هبت الله اخوند په لارښوونه د ملا عبدالغني برادر لخوا ګمرل شوی او مشري به شیر محمد عباس تانگزی کوي دغه خبرې پر مخ یوسي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو بل مهم غړی ملا عبدالغني برادر هم قطر ته رسیدلی او په دې خبرو کې به برخه اخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو تل کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د مسلې د یقیني کولو او هم له دې هېواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د آیرلند له ټیم سره پرون دریمه شلوریزه لوبه هم وګټله. افغانستان د لوبه د دوه دیرشو منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه چې د هند په دهرادون کې وشوه پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو پرله پسې د آیرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی په بیټنګ کې ښه وځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان برله آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شلو ورځې لوبې، پنځه ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه شامله ده. د شلو ورځو لوبو دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان ګټلې. له آیرلند سره د افغانستان لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په دهرادون کې کیږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روان میاشت په څوارلسم تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات کړي چې تر اوسه پکې 168 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې روسي تاوتریخوالي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژن کې برید کې لاس لري او نوې دلی بغاخ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداري ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغه سرمشریزې ته په پرانستن کې وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د موزیر تاون په څیر ټول نړۍ ته خپور شوی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري زیاته شي. سیسی ټینګار وکړ چې دا تاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادې او عرب لیگ په دې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو جګپوړي مقامات برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحده وینزویلا ته داخلي کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز ټلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسله رد نه کړه، خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه د دوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیز په خاطر بهر سفر نشي کولای او دوی هم په پاکستان کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د همدې عمله غونډه ونه شو کړای. د چارو کارپوهان وایي چې د تور لیست مسأله زیات روخانه نه ده.
دا د تحقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس د خپل د بندیزونو د عمومي اصول سره مخالفت کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغیز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په دې روان کال کې په د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او ټاپیان دي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده بریده دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مصر په شرم الشیخ کې بیا د اروپا او عرب مشرانو د غونډې په اړه جزئیات در سره شریکوو. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټون دوونیس پروګرامونه اوریدلای شي. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استاذیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو مسئول شیر محمد عباس تانگزه کوي. زینو خبری رسنیو په خاص ډول نیویارک ټایمز رسپانی او رویټرز تایید کړی چې د طالبانو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د طالبانو ځینې سرچینو بیا ویلي چې په دې نننی پلاوی کې د دوی یو شمیر شامل غړي له پاکستان نه قطر ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شو او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختدریزي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکو پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړي بیان کې دا هم ویلي وو چې د ملا هیبت الله اخوند په لارښوونه ملا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوي غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
ستراتیژیکه مذاکرات د یو لوی ستونزې د حل لپاره یې طبیعتاً دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي، او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په اصل کې د مذاکراتو خوشبینه یم چې دلالۍ به دوام وکړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره دوی د امریکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخه د مشرانو ریکول سولې د پروسې سره مرسته کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه کاټه.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند دی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
مامور دل چې نن د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذ یوترمن د خبرو بل پړاو په خطر کې پیلېږي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان به له تور لستونو څخه د خپلو مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي مقاماتو سره د کتنو د لغوه کېدو دو یو علت همدا خودلی چې د مرکچی پلاوی د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ ښاغلی ستانکزي په دې اړه وویل
اوله خبره دا ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده، په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ، دغه نشي توجیه کولای چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود درلود چې فکر کوم پاکستان په دې لوبه کې وایي چې یو ډول تبلیغات کوي چې ګویا نړیوال موازینو ته ډېر وفادار دی او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولای شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته خلې شي؟
میکانیزم لري اساساً که چیرې د بشري حقونو د بشر دوستانه حقوقو قواعد د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راوړي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبان ورته ورکړي دي. بیا لازمه ده د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسټراپ تور لیست کې راغلي یا تر بندیزون باندې راغلي دي هغوی له دې لسته وباسي.
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چېرې دغه غوښتنه مطرح کوي، ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لورې د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چېرې دا تاکتیک هم زه فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي، دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونو تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
له تورلس څخه د طالب استازو د نومونو لرې کول د طالبانو په وینا د قطر د نن ورځې د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. په دې اړه مو د چارو د کارپو او کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
مو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست په لاس
کې فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغیز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او سره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي. دوی وایي کوم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 23 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمي وایي د کمشنرانو او د دارالانشا رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري. خو ولسمشری مانی وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهال ویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې، وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهال ویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لرې کېدو په مسلې اغیز کړی او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هیڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هیڅ بل مقصد ته لیږي.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولې دی. له امریکا خبریدونکو د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي ماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان د شاو د افغانستان د دولت نورې وسلوال مخالف ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې درش پته او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د څلیرشتو مسؤل بلل شوی دی. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوی راپور په استناد لیکي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړۍ کال تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2010 کال په نسبت په سلو کې 1 لس زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2200 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوی دی. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې دوه برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي ماموتو د خبره هم راخسته چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي وازنې لارې د جګړې بندیدل د چي د په وینا متحدي ایالات او طالبان پر یوې موافقې ته رسیدو لپاره سره نږدې شوي دي.
د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی پټوله کې ورستیو کلونو کې افغان تلفات زیات شوې دي. دوی وی پدې کې د جګړې خکل اړخونه او ملکیان دواړه راغلي. د کارپوهان د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عامل د جګړې شدت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د چارو له کارپو باري آرس سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې. خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي په افغانستان کې. په دې وروستیو کې که ستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حملې وسوې چې د نیم کال تلفات به معادل د نیم کال تلفات یې واخ.
ډېرې ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې هم ملکي تلفات رامنځته کېږي ښاغلی عرس.
یقینا ما مخکې یو اشاره ودرلودله چې په دې ملکي تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سهم لري. د هغو دغه مسله د هوایي بمباري ده چې د هوایي بمباري کړه د بهرني ځواکونو د خوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو له خوا څخه ترسره کېږي چې وروستۍ بېلګه یې په هلمند کې تر سترګو شوله. دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي. یقینا جنگ سنبال سوی جنگ ندی، پا جنگی مسئولیت طول غاری لری. حدی اقل ده بمباری که هم دقت نکیشی او پر استخباراتی را پرو بانگه هم دقیق کار نکیشی دکه ملکی تلفات را منتی.
و سمنیت شورا ویلی خاقل عرس تازه چه دوی بده جنگ شی و بدل که ده ملکی تلفات در کمول پارا فکر کوای ده چمرا ماسر اقدام که دلشی؟
اصلا خو یې اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیت کېدلی سي چې عملا ویلل سي چې ملکي تلفات راکم شوي دي. زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخي زیات شوي دي. افغاني تلفات په دې معنا چې هغه که طالب دي که امنیتي ځواکونه دي او که عوام دي تر تلفات بیخی زیاد سوی دی او سبب هم دادی چی جگره نسبت نور کلو تا دیر چیزی شوی دی.
د افغانستان پروانه جګړه کې د تلفاتو په خاص ډول د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مو د چارو د کارپو باریار څرګندونې واورېدې.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه
هڅه یي حکومت نیوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اروپای اتحادیې او عرب لیگ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سرمشریزه کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ د توریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. دغه سرمشریزه چې د مصر ولسمشر پرون افتتاح کړه نن هم دوام کوي. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجه کېدی. مصر په 2014 کال کې له واکه د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسي چې یوه لنډه موده د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و له واکه لرې او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هېوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هېوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هېوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هېوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډېرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org.
د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې واوري او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. اوس هم پام وکړئ.